سلامونه ستړي مشي مازیګر په بخیر د ازادي رادیو مازیګرنی خبری خبرونه ته مو زه فرید سیال هر کله کوم تخنیکی چارې سره میر احمد صفای مخې ته وړي خبرونه کې مو درته د افغانستان سیمه نړۍ مهمه ورستی مطالبه ټول کړی خو په لوي په خبرونه وکړو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یو نماوي په افغانستان کې رسنی له خطر سره مخامخ دي نن د نومبر 2مه له ژورنالستانو سره د تشدید پر وړاندې د مافیت د ختمولو ورسته یو نما په یو بیان کې چې نن یې پر خپل فیسبوک پاڼه خبر کړی ویل دي چې افغان خبریالان له خپل سره نیوونو نوړه چلند او غوښونو سره مخامخ دي بیان زیاتوي یو نما د 2023 کال اگست میاشتې راهیسې په افغانستان کې تر 200 له زیاتو خبریالانو سره له بشري حقونو د سرغړاوي او موارد ثبت کړی دي د خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې یا د ارقامو له مخې افغانستان د کار په تړاو د خبریالانو د وژل کېدو د شمیر له پلوه د نړۍ څلورم هیواد دی په کابل ښار کې د طالبانو امنیتي چارواکي وایي نن په کابل ښار کې د یو مین په 14 کې اته تنه ټپیان شوې دي د کابل د امنیت قومندانې وایاند خالد زدران ازادي رادیو ته په یو استولي بیان کې ویلي دي چې 14 د کابل ښار د 15 نهي په کارتي مامورین سیمه کې د کلو د پراختیا وزارت د کارکونکو پر یو کاستر ډوله موټر شوې ده هغه لی زدران ویلي دي چې ټپیان روختون ته رسول شوې دي د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنی چارو وزارت وایي د افغانانو د سولیز راتلونکو لپاره خبره ترې تر ټولو غوره فرصت دی خو د دې وزارت په خبره د خبرو څرنګوالی باید په خپل افغانانو ټاکي د متحده ایالاتونو د بهرنی چارو وزارت یو ویان د صدر رادیو ته ویلي ډیالوګ کې خبرې ترې تر ټولو ښه فرصت دی چې لاري افغانان یو سولیز راتلونکو درلودلی شي په اسرائیلو کې د پرنیو انتخاباتو اړوند نظر پښتنه خي چې د بنیامین نتنیاهو په مشرۍ خي پالی پکې مخکې دی که دا نظر پښتنه له اصلي نتایجو سره سمون لري نو نتنیاهو به چې 14 میاشتې مخکې د صدارت له مقامه لرې شوی و او په اپوزیسیون کې یو ځل بیا د اسرائیلو صدر اعظم شي او کیف وایي د اوکراین له دریو بندرونو څخه د غلو دانو صادرات چې د ترکیې او ملګرو ملتونو په منځ کې توپ پیل شوی و له اړونده موافقې د روسیې د وتلو له کبله نن څخه بندیږي که څه هم ترکیه هڅه وکړه چې د یوې حل لارې په موندلو سره روسیا له دې اقدامه راوګرځوي مسکو تېره اونۍ اعلان وکړه چې له دې موافقې وځي او پر اوکراین تور ولګو چې د بشري مرستو له دهلیز څخه د ناوړې استفادې په کولو سره د کریمیا په ټاپو وزمه کې د روسیې پر کښتیو بریدونه کړي دي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون له خپل ترکی سیال رجب طیب اردوغان سره په ټلیفوني خبرو کې له کیف څخه د رښتینې ضمانت غوښتنه وکړه چې له دې بشري دهلیز څخه د پوځي اهداف لپاره کار وانخلي تاسو د ازادي رادیو څخه خبرونه واوریدل وړاندې په خبرونه کې درته د مطالب لرو امریکا متحده ایالاتونو د افغانانو غوښتنې دي چې د افغانستان د ستونزو ننګونو د حل لپاره دي خپل کې سر خبرې ترې وکړي خو آیا د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان کې د افغانانو ترمنځ د خپل منځي خبرو اترو امکان شته موږ پرې د پخواني حکومت د ولسي جرګې غړي شکري بارکسي نظر پختلې دي وړاندې په خبرونه کې به درته ولرو کونړیان وایي په دې وروستیو کې په دې ولایت کې ډېرې رغنیز چارې پیل شوې دي خو د دوی قناعت پرې نه دی حاصل شوی دا چې ولې د یو کونړي څخه به واورو
ولستا شکایتونه لري چې موږ ته داسې کارونه کیږي چې هغه کم چې زموږ ضرورت دی هغه پې نه پوره کیږي
طالب چارواکو غزنی کې په نشي مواد روغدو کسانو ته یو روغتون فعال کړی دی خو په نشي مواد روغدي کسان بیا شکایت کوي چې بد چلند ورسره کیږي
موږ خو نور ستونزې هم لرو رواني ستونزې لرو رنځوران یو
په نړیوالو مسایلو به هم تم شو ملتیا مو وکړي
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشي د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانانو د سولیز راتلونکي لپاره خبرې ترې تر ټولو غوره فرصت دی خو د دې وزارت په خبره د خبرو اترو څرنګوالی باید په خپل افغانان وټاکي د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت یو ویان د صدر رادیو ته ویلي ډیالوګ کې خبرې ترې تر ټولو ښه فرصت دی چې لاري افغانان یو سولیز راتلونکي لرلی شي دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د افغانستان لپاره د امریکا سرپرستی سفیر ترکیې ته تللی و او هلته یې له بېلابېلو افغانو لورو سره کتلی و هغه د ترکیه له سفر وروسته ویلی و چې د افغانستان دننه او بهر ټول افغانان هڅولې دي چې د جنسیت، قوم او جغرافي نظر کې نیولو پرته دي ګډ ژوند وکړي، ځکه د هغې له قوله د افغانستان راتلونکی خپله د افغانانو په لاس کې ده. جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان د سوله ایز راتلونکي لپاره په خبرو اترو ټینګار، د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانانو د سوله ایز راتلونکي لپاره خبرې اترې تر ټولو غوره فرصت دی، خو د دې وزارت په خبره د خبرو څرنګوالی باید په خپل افغانان وټاکي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یې ویان ازادي راډیو ته په برېښنالیک کې د یوې پوښتنې په ځواب کې لیکلي، ډیالوګ یا خبرې اترې تر ټولو ښه فرصت دی چې له لارې افغانان یو سوله ایز راتلونکی ولري. د دې خبرو څرنګوالی به د افغانانو له لورې ټاکل کیږي، خو د امریکا متحده ایالات ټول افغانان چې په افغانستان کې دننه یا بهر دي هڅوي چې د خپل هیواد د مسایلو او ننګونو په اړه له یو بل سره سخت بحثونه وکړي. د بهرنیو چارو وزارت ویان زیاته کړه، شاش دافیر ډیکر او ټیم به له هغو افغانانو سره چې مدني فعالان، خبریالان، د خصوصي سکتور د بشري حقونو فعالان او د عامه خدماتو کارکوونکي پکې شامل دي او په تیرو شلو کلونو کې د متحده ایالاتو د حکومت متحدین و هم وغږیږي. د نوموړي په وینا میرمن ډیکر ژمنه ده چې په افغانستان کې دننه له افغانانو سره هم د هغو مسایلو په اړه وغږیږي چې د افغانانو او امریکا لپاره مهم دي، او هغه ټول نظریات به واوري چې د یو سوله ایز افغانستان ملاتړ کوي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د افغانستان لپاره د متحده ایالاتو سرپرست سفیره کرن ډیکر ترکیه ته تللې وه، او هلته یې د افغانستان په اړه له بېلابېلو لوریو سره خبرې کړې وې. اغلی ډیکر پر خپل ټویټر لیکلی و، ترکیه ته د دې لپاره تللې وه چې په هغه هیواد کې له میشتو افغان سیاستوالو، میرمنو، خبریالانو، مدني فعالانو، د بېلابېلو قومونو له استازو او نورو اړخونو سره د افغانستان د روان وضعیت په اړه خبرې وکړي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د طالبانو د حکومت نظر هم ولرو، خو ویاندې ذبیح الله مجاهد د دې راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. د تېر جمهوري نظام له یو شمېر چارواکو او سیاستوالو سره هم په اړیکو نیولو ونه توانېدو، خو د تېر جمهوري حکومت د بهرنیو چارو وروستي وزیر محمد انیف اتمر درې ورځې وړاندې د ABN په نوم له یو ټلویزیوني شبکې سره په ځانګړې مرکه کې ویلي وو که طالبان بین الافغاني خبرو ته غاړه کېنږدي، هېواد به نور هم د بربادۍ په لور لاړ شي. ښاغلی اتمر په دې مرکه کې د طالبانو تېرې واکمنۍ ته په اشاره سره وویل که طالبان د یو توافق له لارې د افغانستان او نړۍ ګټې خوندي نه کړي، بدمرغي افغانستان ته راتلونکې ده. له دې وړاندې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویسټ افغانستان له پخواني جمهور رئیس حامد کرزي سره په ټلیفوني خبرو کې ویلي وو چې د خپل هیواد د راتلونکي په اړه د افغانانو ترمنځ د یو رښتینی ملي ډیالوګ د پیل لپاره بیړنۍ اړتیا ده. پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ نږدې څوارلس میاشتې تیریږي، خو د دوی حکومت تر اوسه د هیڅ هیواد لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی. د یو ټول شموله حکومت جوړول، ښځو ته په واک کې ونډه او بشر حقونو ته درناوی د نړیوالو غوښتنې دي، خو د طالبانو حکومت ویلي دي چې حکومت یې ټول شموله دی، د بشر حقونو ته درناوی لري او د خوندي چاپیریال له رامنځته کېدو وروسته به میرمنو ته د کار کولو اجازه هم ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې طالبان د ښځو د حقونو په برخه کې د ژمنو په نه عملي کولو هم تورن شوي.
راپور کې مو واوریدل چې د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ویلي و چې د افغانانو د سوله ایز راتلونکي لپاره خبرې اترې تر ټولو غوره فرصت دی، خو د دې وزارت په خبره د خبرو څرنګوالی باید په خپله افغانان وټاکي. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت یو ویان د ازادي راډیو ته ویلي و، ډیالوګ کې خبرې اترې تر ټولو ښه فرصت دی چې له لارې افغانان یو سوله ایز راتلونکی درلودلی شي. په دې اړه مو د پخواني حکومت د ولسي جرګې غړي شکري پارکسي سره خبرې کړې دي، او په پیل کې مو ترې نه دا پوښتلې دي چې دا خبرې به د کومو لورو سره وي او په څه ډول به وي.
په اوسنۍ شرایطو کې طبیعي خبره ده چې د طالبانو نظام د افغانستان د خلکو استازی توب نه کوي، او همدارنګه په افغانستان کې شته سیاسي هغه حقایق، سیاسي فکرونه، قومي لحاظ باندې چې کوم سیاسي تنظیمونه جوړ شوي هغوی هم ځان خپل په سیاسي قدرت کې نه ویني. او ټولو نه مهم هم دا ده چې د طالبانو کړنې د افغانستان خلکو ته ډېر د منلو وړ نه دي. تاسو که وګورئ د افغانستان د ښځو حذفول دا ټول شیان د دې باعث کیږي چې باید دنه په افغانستان کې خپل د افغانانو په مابین کې یو خبرې اترې رامنځته شي، او دا ټول زه د معزل په صفت وینم، د یو مشکل په صفت وینم چې د دې مشکلاتو لپاره د حل لاره پیدا شي. او کوم وړاندیز چې امریکا کړی زما په نظر دا نوی وړاندیز هم نه دی. د سولې پروسه چې ناکامه شوله، جنګ ته او افغانستان طالبانو ته ورسپارل نتیجه یې وشوله، هم د همدغې غوښتنې او ضرورت پر اساس باندې وه، ځکه افغانان خپل منځ کې باید کینی او افغانستان د یو بل ناورین او جنگ نه وشغوري.
میرمن شکری که دارا ته وی ظاهرا تیر کال د سخکاری د شو طالبان په زور وخت ورسیدل او لغین ورستی ویل چې د دوی دروازې د ټولو پر مخ پرانیستې دي، هر څوک کولی شي افغانستان ته لاړ شي او دوی عمومي افعالان کړی ده. خو ظاهرا داسې ښکاري چې طالبان دا نیت نه لري چې څوک په واقع ځان سره شریک کړي، نو په دغه سي وضعیت کې آیا د دې امکان شته چې د افغانانو ترمنځ خپل منځي خبرې اترې وشي؟
جالبه آف طالبان اعلان کړی، اول خدا د خلکو جرم معلوم نه دی، یو دویم دا څه رقم آف ده چې خلک په سیستماتیک ډول باندې وژل کیږي، اوسه پورې هم ترورونه شته، خلک خپل وظیفونه برطرفه کیږي او خلک خپل کورونو کې نظر بند کیږي. زه فکر کوم چې دا ټول افغانستان خلک ویني، سربیره پر دې چې په سفرونو باندې محدودیت لګیږي، سربیره پر دې چې په افغانستان کې د افغانستان د خلکو حقوق اصلا شته نه. زه نه پوهیږم چې دا څه رقم او څه شانتې مؤثریت د دوهې موافقتنامه خود اول نه چې د سولې پروسه پیل نشوله او په هغه کې طالبان خپل ځان ځاني وښودله، زه فکر کوم چې نقش شوله. بیا چې دوی واک ته ورسېدل هغه هم په یو سیاسي تعامل او معامله چې دوی امریکایانو سره وکړله، بیا هم دوی په کړنو ژمنو باندې چې د افغانستان خلکو سره یې وه په هغه باندې هم دوی پابند پاتې نه شوله. زه فکر نه کوم چې زما حداقل زما شخص نظرم دا دی چې موږ وتوانی یو په طالبانو باندې اعتماد ولرو. پخوا دوی ویل چې یعنی فساد نشته د دوی په نظام کې، یو شرعي او حقیقي نظام دی. متاسفانه موږ وینو چې نه شریعت دلته ځای لري، نه قانون ځای لري، او نه هم د افغانستان ګټې. او څومره چې دوی په فساد باندې ککړ دي نور نظامونه.
میرمن شکری که دا هم راته وایي چې ولې په تیرو شلو کلونو کې د افغانانو ترمنځ خپل منځي مذاکرات او نتیجه ورنه کړه، او کله چې هغه مذاکرات نتیجه ورنه کړه، آیا تاسو فکر کوئ چې دغه مذاکرات به یوې پایلې ته ورسیږي او نتیجه به ورکړي؟
په افغانستان کې بغیر له دې نه چې خپل افغانان د نړیوالې ټولنې په حمایت سره ټول اړخونه چې داسې نه چې یو هم شاته پاتې شي، ښځې، ځوانان، نارینه، سیاسي ګوندونه، تنظیمي ګوندونه، مذهبي حقایق، قومي حقایق، هغه ایدیالوژیک نهضتونه او فکرونه ټول باید په یو ټغر په یو میز باندې کښېنني او د افغانستان د راتلونکي لپاره سلا او مشوره ونه کړي او نړیوال ټولنه د همدسو څنګه حمایت ونه کړي، زه فکر کوم چې دا به ښه پایلې ونه لري. په افغانستان کې اولنۍ د حل لاره هم خبرو اترې وي، چې البته عمومي او مجموعي ډول ټول افغانانو په مابینځ کې، او آخره او که چیرته دا کار ونه شي هماغه ناورین روان دی چې اوس دی، او امریکا هم باید د دغسې خبرو اترو څخه حمایت وکړي چې په هغه کې ټول د افغانستان خلک ښکیلي او یو ډله یو اخوا یا یو بلاک ته سیاسي واک ورکول مونږه پایلې ولیدلې په افغانستان کې.
د پخوانی حکومت د ولسی جرګې غړي شکریا بارکسی و چې د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت د هغه وړاندیز پړی خبرې کولې چې ویلي د افغانستان د سولې راتلونکي لپاره خبرې اترې تر ټولو غوره فرصت دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د مرستې صندوق یا یونیسف یو وار بیا په افغانستان کې د ټولو نجونو پر مخ د ښوونځیو د پرانیستو غوښتنه کړې ده. د یونیسف د بهرنیو ارتباطاتو مشر چې افغانستان ته په سفر تللې ده، وایي په جلال آباد کې له هغو نجونو سره کتلې دي چې تعلیم ته لیواله دي. نن څلور سوه لسمه ورځ ده چې طالبانو په افغانستان کې له شپږم د پورته ټولګیو د زده کوونکو نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې بندې کړې دي. چوزیات په دې راپور کې
د ماشمانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی صندوق یا یونیسف د بهرنیو ارتباطاتو مشر ډامینیک ایزابل هایت چې اتریاک شنبه افغانستان ته تللی وایي لګونو دا سنجونو سره کتلی چې تعلیم ته خورا زیات لیواله دي. هغه پرونه وخت لا ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل د ننګرهار ولایت په مرکز جلال آباد کې هم انجونو د خپل هلو خبري ورته کړي.
In a school in Jalalabad, I met extraordinary.
دا جلالآباد په خونځي کې مې فوق العاده افغان نجونې ولیدې. وی هم نشرمېده بلکې خبرې وکړې او د خپل راتلونکي په بابه د خپل هیلو کیسې راته وکړې. تر هر څه مخکې تعلیم د دوی په ذهن کې دی. دولس کلنې نجيبې راڅخه غوښتنه وکړه چې اوسنۍ او بل فیل چارواکو ته وایم ټول نجونې د دې مستحق دي سو تعلیم ترلاسه کړي.
بلخوا په افغانستان کې د یونیسف د ارتباطاتو مشره سموټ وایي د ټولو انجونو خپلوان او د کورنۍ غړي امدا هیله لري چې انجونې له تعلیمه برخمنی وي.
په ټول افغانستان کې تعلیم ته د انجونو د هغو دورونو مندو پلرونو او محلي مخورو غوښتنه خورا زیاته ده، ځکه خلک په دې پوهیږي چې دا له بېوزلۍ د وتلو یوازینۍ لاره او د سوکالۍ کلي ده. تعلیم د هر ماشوم لپاره.
هغه نجونې چې تر شپږم ټولګۍ پورته نور تعلیم نسي کولی، له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي لوی ارمان یې د خپل پاته تعلیم بشپړول او د افغانستان په آبادۍ کې ونډه اخیستل دي. د یولسم ټولګي زده کوونکې مدینه ازادي راډیو ته وایي
طالبان څخه دا غوړ زموږ مکتب خلاص کې موږ د لیکانو غندې حق لرو، بشریت لرو، موږ کالی اسلامي دی، حجاب اسلامي دی، موږ په هیڅ لدې سره د موږ راتلونکي خرابېږي، ځای کې موږ دوی باید موږ راتلونکي خراب نه کې ځای نه کې موږ خپل مکتبونه بیرته خلاص کې.
نن چهارشنبه څلور سوه نهم ورځ ده چې طالبانو په افغانستان کې انجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړې. د طالبانو د حکومت بیان ذبیح الله مجاهد ویلي چې په دې اړه کار روان دي او ژر به له شپږم ټولګي پورته د انجونو په وړاندې د ښوونځیو دروازې پرانیستل شي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
اوس هم یوه نړیواله مسله. سعودي عربستان اندېښنه لري چې ایران په نږدې وخت کې د دوی پر هیواد احتمالي برید ته چمتووالی نیسي. د سعودي چارواکو دغه استخباراتي معلومات امریکایانو ته هم ورکړي دي. سپینې ماڼۍ په دې اړه اندېښنه ښودلې ده، ویلي دي که ایران پر سعودي برید کوي دوی د اړتیا په وخت کې ځواب هم ورکولی شي. تفصیل د اسدالدین نور.
امریکا داسې مهال پر سعودي عربستان د ایران احتمالي برید ته اندېښنه لري چې لوران د ایران کې د مظاهره چانو د زپلو او روسی پاوسته د بي پيلوټ الوتکو د ورکړې په خاطر د تهران او واشنگټن اړیکې خړې پړې دي. اسوسییټډ پریس خبري اجانس لیکلي پر سعودي د ایران د احتمالي برید استخباراتي معلومات سعودي چارواکو امریکا ته ورکړي او سپینې ماڼۍ پرون د نومبر په لومړۍ نیټه په اړه خبري کړې دي. رويټرز اجانس بیا د امریکا د ملي امنیت شورا په حواله ویلي موږ د ګواښ د دغه انزور په اړه اندېښمن یو او د پوځي او استخباراتي چینلونو لپاره له سعودي سره په اړیکه کې یو. د سپینیمانه یو ویاند هم ویلي کارتیاوی دوی به پر سعودي د ایران د احتمالي برید جواب ته زړه نازړه نشي. امریکایي چارواکي وروسته تر هغه په دې اړه خبرې کوي چې وال ستریت ژورنال ورسپانې وویل سعودي پر دوی د ایران لخوا د احتمالي حمله استخباراتي معلومات متحدو ایالاتونو ته ورکړي دي. د سعودي حکومتي چارواکو سملاسي په دې اړه څه نه دی ویلي. د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب لوړپوړي قومندان حسین سلامي نږدې دوه اونۍ وړاندې سعودي ته خبرداري ورکړ چې پر اسرائیلو ډیره تکیه ونه کړي. سلامي په دې خبرداري کې د سعودي عربستان د شیشهي مانیو یادونه کړې وه. سعودي عربستان او اسرائیل د متحدو ایالاتونو په منځګړیتوب له 2006 کال راهیسې د وټړون لمخې اړیکې سره پیاوړې کړې او امریکا هم په فارس خلیج کې د ایران ضد دغه متحدانو ملاتړ ده. سعودي عربستان د دوی د تیلو پر تاسیساتو د 2019 کال د توغندیز او بي پيلوټ الوتکې بریټ پړه هم پر ایران ور اچوي، خو ایران دا تور رد کړی دی. سعودي عربستان او ایران له لسیزو راهیسې مخالفتونه لري او په سیمه کې یو د بل د ګټو په وړاندې د نیابتي جګړو ملاتړ کوي. وروسته تر دې چې 13 میاشت د سعودي په مشرۍ اوپک پلس سازمان د تیلو د تولید د کمولو پریکړه وکړه، دې کار د ریاض او واشنگټن اړیکې هم یو څه متاثر کړي، ځکه په امریکا کې د تیلو بایه پورته شوه. د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي د سعودي د پریکړه بعد واشنگټن او ریاض اړیکې اغیزمنې کړې. د سره هممهاله څو امریکایي سناتورانو له ولسمشر وغوښتل چې له سعودي سره ټول همکاري ودروي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
اوس به په ختیس کې کونړ ته ورشو. د کونړ اوسیدونکو وایي د مرستو په پیسو او خوراکي توکو دي للمي زموږ ته کانالونه او ویالې ورغول شي څو پرې خړې دښتې خړوبي او افغانستان د خوراکي توکو په برخه کې په کوردننه بستیا او نورو ته لاسنیوي خلاص شي. تفصیل به په دې راپور کې وره.
د کونړ اوسیدونکو په دې خوختي چې د مرستندوی ادارو لخوای ولایت کې د خوراکي موادو او پیسو په بدل کې زرګونو بیروزګارو کسانو ته د کار زمينه برابر شوي، خو دا ټول کارونه د زړو ویالو، کاریزونو، چینو او یا هم د کلیوالي سرکونو پر صفایي او ترمیم روان دي چې د یو باران سره کړي خواري او بوړي. د مرورې ولسوالۍ د حصار کلي اوسیدونکي دلبار باجوړی وای ولسوالۍ کې د کاریز او چینو پر صفایي او ترمیم په میلیونونو افغانۍ ولګول شوې، او همداراز له سین څخه للمي ځمکو خړوبولو لپاره د لمریزې برېښنا پر مټ د اوبو خېژولو باندې هم لسګونه میلیونه افغانۍ ولګول شوې، خو دا هر څه بې ګټې پراته دي او دوی د باران اوبو ته په تمه وي چې پرې کرکیله وکړي او یا هم پرې کښتونه خړوب کړي.
کونړ ولایت په یو شمېر ولسوالیو کې کارونه شروع دي، د ویالو صفایي ده، د کاریزونو صفایي نه شروع دي، دا ښه کار دی، خلک ورسره مصروف دي، یو 50 روپۍ خلکو ته اوس ګټه رسیږي. که په ټول کونړ کې یو کانال په همدې پیسو جوړ شوی وي ډېره زیاته فایده به وي د آینده دپاره. او بل دغه سولري سیستمونه لګېدلي دي، او درې څلور، یو په مرورې ولسوالۍ کې دی، په سرکاڼو کې دی، په ډنډونو کې دی. دغه سولري سیستمونو په ځای که دغسې یو کانال جوړ شوی وي ډېر زیات مصارف شوي دي، او ګټه به آینده دپاره ډېره زیاته وي.
د شیګل ولسوالۍ د شینکوړک اوسیدونکي فضل واحد راته وویل د کلي د کاریز پر ترمیم او پاکولو یې هر کال لګښت کیږي، خو د اوبو نشتوالی او تندې په وجه یې پر ځمکو ولاړ کښتونه سوځیږي.
د شینکوړک د کلي د ملي پیوستون ټوله بودیجه په همدغه کاریز په صفاکارۍ باندې مصرف شوی ده. پی آر ټي یوه پروژه ورکړې وه، هغه په دې باندې یونیسف همدارنګه څه ډېرې لویې پیسې په دغه کاریز باندې مصرف شوي دي. ګټه د دغه مصرف شوو پیسو په اندازه نه ده. که دلته د دوی دپاره یوه لویه ذخیره جوړه شي، نو دغه کاریز چې دی دغه به هم غني شي، او دغه اوبه به هم زیاتې شي، اوبه به هم جمع پاتې شي.
په تیر حکومت کې یوازې د کونړ مرکز اړوند د سالار باغ د ویلې پر ترمیم او صفایي پر لسګونه میلیونه افغانۍ او پر سلګونه زره امریکایي ډالر راوویستل شول، خو د ویلې د اوبو په اندازه کې زیاتوالی نه دی راغلی. د ځایي اوسیدونکو په وینا چې په ولایت کې پریمانه اوبه بهیږي، خو د دومره زیاتو اوبو په شتون کې بیا هم په زرګونه هکتار ځمکې د سیندونو دواړو غاړو ته په لږ واټن کې بې اوبو پرتې دي او پرې سپېره بادونه لګېږي چې د لږ لګښت او خوارۍ سره ورته له سیند ویلې ویستل کېدی او خړوبېدی شي، خو د حکومت او مرستندوی ادارو پام ته اړتیا لري. په کونړ کې طالب چارواکي هم له مرستندوی ادارو د بنسټیزو او ټولګټو پروژو ترسره کول غواړي. د کونړ اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
ولستا شکایتونه لري چې موږ ته داسې کارونه کیږي چې هغه کم چې زموږ ضرورت دی هغه پې نه پوره کیږي. نو زموږ د دغې موسسو نه دا غوښتنه ده چې هغه داسې معیاري کارونه دي ولس ته وکړي چې د هغې په موجوده فقر هم لري شي، او د راتلونکي لپاره هغې ته هم یو داسې کار وشي چې کم از کم د هغې هغه ضرورت هغه د هغې د لارې نه پوره شي.
د یادونې وړ ده چې د کونړ له سیند څخه د لمریزې برېښنا پر مټ للمي ځمکو ته د اوبو پورته کولو لپاره په مروره، سرکاڼو او نارنګ ولسوالیو کې د 190 میلیونو افغانیو پر لګښت څلور سیستمونه جوړ شول، خو اوس بې ګټې پراته دي. او د خوراکي موادو په بدل کې چې کوم کارونه ترسره شوي او یا هم ترسره کیږي هغه هم ډېرې لنډمهالي دي، او د لږ وخت تیرېدو سره یې بیرته د ړنګېدو امکانات زیات دي.
اوس په غزنی ته ورشو. په غزنی کې 200 تنه په نشو روږدي کسان راټول شوي او یو روغتون ته د درملنې لپاره وړل شوي دي. د طالبانو د حکومت چارواکي وایي دغه کسانو ته یې په علیلاله سیمه کې روغتون فعال کړی دی چې د شاوخوا 500 کسانو د اوسېدو ظرفیت لري. هلته یې ځای پر ځای کوي او بیا یې درملنه کوي، خو دغه معتادین بیا شکایت کوي چې له دوی سره په روغتونونو کې چندان ښه سلوک نه کیږي. په غزنی کې بیا ګڼ شمېر ولسي کسان هم د معتادینو د راټولولو او تداوی کولو کار ته خوشبینه دي. تفصیل په دې راپور کې.
دا شور د هغه په نشو د روږدو کسانو دی چې د درملنې په مخه مرکز ته وړل کیږي. په غزنی کې د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکي وایي تیره ورځ د ښار له بیلابیلو سیمو څخه 200 په نشو روږدي کسان د درملنې په مخه راټول کړي دي. په امونیا قومندانۍ کې له مخدره توکو سره د مبارزې امیر د دغه کسانو د راټولولو پر وخت رسنیو ته وویل دغه کسان په ښار کې پر خلکو بوج دي، نو ځکه دوی راټولولو او تداوی کولو ته مخه کړې ده. نوموړی وایي په لیلالا سیمه کې په باغ زنانه کې په یو روغتون کې چې د شاوخوا 1500 کسانو د اوسېدو گنجایش لري هلته ځای پر ځای او بیا یې درملنه کوي. نوموړی وایي موږ غواړو چې دغه کسان له ښاره راټول کړو او بیا یې درملنه وکړو. دی وایي موږ یو ځل پخوا هم د دغه کسانو د راټولولو کار پیل کړی و، خو د خوراکي توکو د نه درلودلو له امله مو بیرته پرېښود. اوس بیا په افغانستان کې د الکوزي شرکت دغه روږدو کسانو ته د خوراکي توکو زمینه برابره کړې ده، نو ځکه مو بیا د دوی راټولول پیل کړی دی. نوموړی وایي د دغه کسانو د درملنې او ډاکټرانو په برخه کې به روغتیا وزارت ورسره مرسته کوي، خو دغه متعدین بیا شکایت کوي چې له دوی سره په روغتونونو کې چندان ښه سلوک نه کیږي. دوی وایي په نشو روږدي کسان په زور دې ته اړ کیږي چې نشه پرېږدي، خو دغه کار بیا متعدین نور تر فشار لاندې راولي. دوی وایي په نشو روږدي کسان د نشو تر څنګ له ډیری نورو ستونزو سره هم مخ دي. حسن علي د دغه کسانو له جملې څخه یو دی.
موږ خو نور ستونزې هم لرو، رواني ستونزې لرو، رنځوران یو. هر حکومت خپله سلامتي لري او له رنځورانو سره وضعیت کوي. موږ دا روغتون نه دی لیدلی چې څنګه روغتون دی. بیا هم وایم چې موږ نور ستونزې هم لرو، رواني حالت مې خراب دی، پښې مې ټپي دي، لوېدلی یم.
بلور ته بیا په غزنی کې ګڼ شمېر کسان د دغه متعدینو د راټولولو او تداوی کولو کار ته خوشبین دي. دوی وایي که دغه کار وسي ټولنه به له یو لوی ناستور څخه خلاصه سي. د دغه کسانو له جملې څخه یو هم د غزنی خوږیانو ولسوالۍ غازی محمد دی. نوموړی وایي موږ په دې هیله یو چې دوی دغه متعدین راټول په دغه پروسه کې بریالي او دا ستونزه حل کړي. دی زیاتوي نن موږ په ښار کې ولیدل چې د طالبانو ځواکونو په نشو روږدي کسان راټول او د درملنې لپاره یې وړل تر څو له دغه بیکاره رنځ څخه نجات پیدا کړي.
نو موږ یقینا ډیر خوشحاله یو دې کار ته، ځکه چې دا کار ډیر مؤثر ده. د موږ ټولنه، د موږ جامعه، له دې ناخوالو، له دې مشکلاتو به خلاص شو. دا تر ټولو غټه ستونزه ده. دلته متنوع او مختلفې ستونزې ایجاد کړي دي. د ښاریانو ژوندونه یې له مشکلاتو سره مخ کړي دي. ان تر دې پورې چې د غلا او موضوعات رامنځته کیږي، همداسې نور فسادونه، تخریبونه، مشکلات، ستونزې را پیدا کوي.
په غزنی امونیا قومندانۍ کې له مخدره موادو سره د مبارزې امریت په وینا چې په غزنی کې د ښځو او ماشومانو په ګډون 1,350 کسان په نشو روږدي دي، چې 450,000 یوازې په غزنی مرکز او پاتې نور یې په ولسوالیو کې ژوند کوي.
ستاسو له پیغامونو
سلام لکونړه ازادي رادیو کول کارکونکو ته سلامونه وایم. پیغام مې دار له امارت اسلامي نه غواړم چې سید فساد به غټ چارواکو کړی د تیر جمهوریت په وړه چې کوم یو سرباز دی که ضابط دی وړه جامین دی، خو فساد یختنو کنو. نه امارت اسلامي نه هیله کوم چې دې ته خپلې وظیفه ورکړي. د ازادۍ راډیو نه ډېره مننه.
السلام علیکم. زه د کندهار د ولایت میوند ولسوالۍ سپاړي کې مګر ازادي رادیو کارکوونکو اورېدونکو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ګران محترم، زموږ تاریخ را باب کړل، نو خو زموږ سره کومکونه وسې مستر سره وسې موږ ونه کړو چې پر شیل لندلې هغه مشران او دلګي مشران چې دی په دوه او درې او څلور ودونه په شله کې دې ستړي شله کې موږ ونه کړو چې پر دې شو او په مخ لیدلې مستر کومکونه وسې. السلام علیکم.
بله السلام علیکم. د ازادي رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. قاری محمد ایوب پښتون هم ساسو دایمي اوریدونکو. خبره داسې ده چې دا یو هفته مخکې یا لس به مخکې د زموږ په کریه کې، زموږ په کورو کې، زموږ په کلي کې، زموږ سره خوشحالت خانګي وسو. موږ یو ښځه وروت کړې وه او په پلزوی کم ته پلار یې وفاتې مورې ژوندۍ ده. دا ښځه موږ په بدل کې خیر ده، د بدل نکاوي دغه شي راځي په بدل کې مو ورکړې وه. نو بیا هغه و چې دا ښځه موږ روغه نه دی ځای وریوسل. دا د مېړه په کور کې مړه سوه، هغو په مسلکي شکل مړه کړه. مړه داسې کړه چې د شپې تر وهلو لاندې مړه کړه. موږ یې بدن ولیدې، موږ ښځو بدن یې تک شین و، په سر کې ټپونه وه. د شپې وژلې تر وهلو لاندې پشپګو نفر یا پیزو نفر په ګرد پامل بیا سهار مسلکی نفر پیدا کړي دغه مسلکی نفر بیا د دې پر امړي باندې به می شي د دې لاسونه پریشي دي ټوټه ټوټه غورځولې ده د شبرغان د جوزجان د ولایت دا د کومان از ما سره ناشتي نو تاسو دایمي همکار تاریخ محمد ایوب پښتون هم تاسو دایمي اوریدونکو